درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتن بایو په قول لیکل شوی، د خبریالانو کار د یو باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. له بل خوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یوه اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د 200 رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پوري ځنډول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه مرستيال ویان د ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل، په روانه میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د په وینا په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وږو کسانو د خوړو مرستې بندې شي. دبليو اف پی روان کال پر 10 میلیونو اړو کسانو مرستې بندې کړې دي. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په خوستار کې په بمی چاودنه کې خبریالو د سیمې د پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون 3 تنه وشل شوی دي. د خوستار پولیسو ثانه مشر غلام مصطفی رند ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې منګل نن د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم په چاودنه کې وشل شو. رند زیاته کړی چې په بمی چاودنه کې 2 موټر سایکل سپاره کسان هم وشل شول او نور ژوبل شول. تر اوسه د دې بریټ پر چا نه ده په غاړه اخیستې. پولیس وایي د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي او په بریټ کې لاس لرونکو کسانو خلاف اقدامات پیل کړي دي. د پاکستان د شمال په یو غرنۍ سیمه کې یوې ژورې کندې ته د یو باستل ویدو له کبله لشته لږه شل تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، په یو شتپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له روسیې د ټولو بندي خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیووا او د وال ستریټ ژورنال خبریال ایوان کریشکوویچ شامل دي، او دواړه د هغو تورونو له کبله نیول شوي چې د هغوی ادارې او ملاتړ یې ردوي او وایي چې دا نیونه سیاسي انګیزه لري. بایدن نن د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، د نړۍ په هیڅ برخه کې باید خبریالي جرم ونه ګڼل شي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي. سټیفن سوجور دی دا څرګندونی په حق مرکه کې کړی چې نن جمعه خبره شو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا غزت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې وویل، په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوه، د فرانسې د اټکل لمخې 15 لک نور روسی سرتیري ټپیان شوی دي. تاسې زبوشخله ازادي رادیو اوري. د بیپولی خبریالانو ټولنه یا آر اس اف وای چې په افغانستان کې د خبریالانو د مرشوبلی او توقيف لعمله دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجه شاته تللی دی. د دغه سازمان د موندنو له مخې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
با په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د بی پولي خبر اعلانو بنسټ یا آر ایس ایف وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلي چې افغانستان د خبر اعلانو د مرګ ژوبلې او توقیف له کبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجې شاتګ کړی. د دغه موندنې له مخې افغانستان د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په یو سل اووه اتیاوم مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې یو سل دوه پنځوسم مقام خپل کړی و. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند، فنلند، استونیا، پرتګال، ایرلند، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. آرسیف ویلی اوس مهال زیات شمیر افغان خبر اعلان له افغانستانه وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لوري د نیولو له ګواښ سره مخ دي. د آرسیف په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبر اعلان په خپل سري ډول نیول کیږي او څو ورځې او یا میاشتې ربړول کیږي. په راپور کې د فرانسوي افغان خبریال مرتضی بهبودی نیولو ته اشاره شوې چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې له نیول کېدو وروسته نهه میاشتې زنداني شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبریالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دي نیول شوي. د آرسیف په راپور کې دغه شان راغلي دي چې د خبریالانو له لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبریالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. اندا چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان اړ دي چې خپل راپورونه له خپرېدو وړاندې د اطلاعات او کلتور ریاست ته واستوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال په جلاوطنۍ کې یو څو ځانګړې رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړیو درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې درې څلوېښت سلنه رسنۍ وتړل شوې. آر ایس ایف ویلي چې د 2000 افغان خبر اعلانو له ډلې دوه په درېمه برخه خپل مسلک پرېښې او په هرو لسو خزینه خبر اعلانو کې د اته خبر اعلانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبر اعلان وایي په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبریال نشي کولی حقیقتونه ووایي. یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي نه انتقادي خبرونه نشرولی شي که یې نشر کړي هم به مسؤلین او وړاندې کوونکي بندیان وي، هم به رسنۍ بنده شي او هم به جواز لغوه شي. په طالب چارواکو غږ کوم، د هغوی په استخباراتي ډله غږ کوم. رسنۍ انصور کوي، رسنۍ د ولس غږ دی، رسنۍ ساسې خپل غږ دی. رسنۍ خبریال سره څه دي؟ قلم دی، کاغذ دی. نه قلم تاته زیان رسولی شي نه کاغذ تاته زیان رسولی شي.
هڅه موږ چې د آر ایس ایف د نوي راپور او هم د افغان خبر اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم بولرو خو نوموړي زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو ښاغلي مجاهد تېره ورځ دوی نامه د وروستي راپور په غبرګون کې یو شمېر کورنیو رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ادا کړې و چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بېلابېلو بحثونو کې نیوکې هم وکړي. نن د مئی درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د دغه ورځې په مناسبت په خپلو اعلامیو، بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړي دي.
د بل خو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبریالانو د ځورونو او نیونو پر سیاکېدو اندېښنه ښوولې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو دغه څرګندونې د می میاشتې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې کړې دي. په همدې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راوروسته د رسنیو په ځپلو کې بېرحمانه چلند خپل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبریالانو د ځورونې او نیول کېدو د ناهیلي کوونکي زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو د می میاشتې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمېر کموالی دی.
موږ د خبریالانو د زورونې او نیولو په برخه کې د ناهیلي کوونکي زیاتوالی شاهدان یو. د رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال ناڅرګند دی او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی. ښایي تر ټولو مهمه او ناهیلي کوونکې خبره دا وي چې په دې مسلک کې د ښځو شمېر او د افغانستان په رسنیو کې د ښځو استازیتوب کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي او په دې هېواد کې لسګونه خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې بېکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دیگه اجازه نمیده زنان در تلویزیون معارف
طالبان خزه ته اجازه ورنکړه چې په ملی او معارف تلویزیونونو کې کار وکړي او راست تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونو او د رسنیو سانسور د خزو لپاره د کار موندل خورا ستونزمن کړی دي او زه تر اوسه نه یم توانېدلی چې په رسنیو کې کار پیدا کړم او دا د ما لپاره خورا ستونزمن دی ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او سرپرست نه لرم.
یوې بلې خبریالې چې د افغانستان په یوه ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکوونکې وه او اته میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده، د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو، او له نارینهو سره مرکه ونه کړو، خپرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم هیڅ نارینه راسره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره و، ځینې لوبې پکې وې، د یو بل په لاسونو مو نکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړۍ په لاس ول، او همدا زما د ستونزو د ډېرېدو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا CPJ وایي طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان د آسیایي څانګې همغږي کوونکی پیلیي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل.
We have seen many cases of journalists who were
موږ ډیر داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سري ډول نیول سوي. دوی د خزینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي. د افغانستان خبری ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبری آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خود طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرزان بسیا شوی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې 8 فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته استوي. د بلې خوا د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوی ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکه د چی شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوې او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادې فابریکې یو مسؤل بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا له ستونزې سره مخ دي او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
تولید چې دی په سات کې زموږ د 45-46 ټنه پر سات باندې دی چې لس سات کاري وخت موږ لرو چې په هغه کې د 3.5-3.5 ټنه پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 2.5 ساته کې د 2.5-3.5 ټنه پورې موږ تولید لرو. دا زموږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاترو ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او ځي هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل شي، انشاءالله موږ کوای سو چې د دې هم خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکوونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل، خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي لکه د اګي چرګان، پوشین چرګان. خام مواد زیاتره د لې په خپل په افغانستان کې پیدا کیږي لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو، د ارجنټاین څخه، د هندوستان څخه راوړو.
موږ ته د جوارې دی سویابین دی دا مواد راځي او هلته خام مواد چې دی وډول ته ورلویږي کارګر ډول ته وراچي هغه ځای سه بیا راځي پلیټو ته ژرندې ته راځي په ژرندې سه پسې راځي مکسر ته ګرده مواد سره مکس کېږي د هغه سه بعد پسې راځي پلیټو ته پلیټو سه پسې ځي د پلیټو چې دانه ووته هغه سه راځي بیا د پیکنګ مشینانو
په کندهار کې دا مهال اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداري امیر مولوي محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار تر څنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټې فابریکې دي د حیواني خوراکې چې په هغه کې د چرګانو دپاره تویر دپاره هم دانه خوراکه تولید کېږي او د کوچنیو غټو حیواناو دپاره هم خوراکه تولید کېږي. نو هغه چې کوم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي هغه رقم متراکمه خوراکه چې وخت پر وخت موږ د هغه خوراکې د فابریکو سره نظارت کوو د پروتینو اندازه یې ګورو که هغه د چرګانو دپاره وي که د کوچنیو یا غټو حیواناتو دپاره وي خو تولید یې کېږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداري د ودې لپاره مهمې بولي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارښت یو نخا و
در وشات. ننګیال تلین شو په خبرونه کې د دې ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنه فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړ یم، نه طوفان را ما تکړه ما سیلابو وړیم.
د داستانونو لښپړون کې ستلا پېښان سره شهیدلې یم.
غوښتل مې چې د دې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داسې پنځونی وکړو.
د فیصل ځلاند لندکس
د خلې خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم سیخ درمل تر ستوني تیر کړي هیڅ شي ته می ځنه.
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبیح د صنعتکارانو له غشتنې خبرو.
د دوه کانو پر ایستل کې چې زموږ سره دې مرسته وکړي الته چې دا د غره د بری راخي زموږ به حکومت ته شی ورکو حکومت به موږ ته شی راکړي.
د دې ونې په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږ ویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمه په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږ ویشتم تلین جنو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د تورې له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلي ننګیال پر ژوند او فن خبرې وکړې او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیل شي.
زلفو کې نشته ګلا،
ظالم وختونا د سپرلي ستونې کې سان پرېږدي.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په ویشتمه شپه چې د غوی د میاشتې له اتمې نیټې سره برابره وه د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړې چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې ږدو.
سیندونه هم مري نن شپه کې ښکاله په خوا په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي وو: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. چې البته هغه وخت کې شپږویشت کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د پنځه څلوېښتو کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړي وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندي شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل ووایه چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو، دغه اسمان یې په سر کې و اوس تومان نه شو. دغه مجد څه د بیړی شته، دا مې کلی دا مې کور، خبر دې چېرته نوه په طوفان نه شو. دغه
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو:
خپله ځمکه سریخ کا هسک به یوې سر د دوړو په څېر مل د هر کاروان نه شفاګر درمله تور ولیږي د سپوږمۍ په خوله به یاد د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان نه شفاګر.
ما راوړله پناه ورته پنجرونه د دیوانو، خو څه وکړم چې ما پرستان شو داګر ته وغږېدې. ما مې عقلي خپل زړه ته کېکړ زری په آیاتونو د قرآن نه شو داګر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخي شعرونه وویل:
مین د یو له مینې پښیمان نه شو داګر، لغېږې د معشوق وطن روان نه شو داګر، جی جی دی هر گڑنگ دے ڈک لمین دا مولا، چی تش لازانگونا دا آزان نشو دا غر، او گل گل پکی ٹپی دی زما دا زمانی، خالی دا روحی لی لیا قربان نشو دا غر.
ہم دا چی پزیگنونو کی مشار دے او جگڑا دا بیڑے وشوی چی شار دے او ودان نشو دا غر، دا خپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو
پر لسګونو طرحي شعرونو سربیره یو شمېر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه چې یو پکې عبدالغفور لیوالو. د نوموړي د نظم یوه برخه صدا رنګې وه:
غواړه تا ته ناست یو چې سپرلي سره به راشې، د سیند په غاړه غاړه له شنیلي سره به راشې، د تورو سپینو ریو له شرنګي سره به راشې، د شل باراني اوښکو ته ګریوانو نه شو داغر، چې ما یې د ډبرو په زنګون ایښی و سر، د مور غوندې له ما سره ستومان نه شو داغر.
یار محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو:
ماته د انکار تا دو خبر نه دي ستا، تا ته د راتلو ماته د تلو خبر نه دي ستا، ته خو به ماړې د وادو پیارا تودان کړي، ماتل دروجنو دګیلو
اساق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1998 مریض کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې ومړ او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاده شي. لنن شپږ بش کال مخکې چې اساق ننګیال وفات شو د د څلور شیری ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپیرډاګونه او غوړېدلی پسخلۍ، هغه شیبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو. د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اورېدلې شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم واوري، خو سمدستي د پیاوړې شاعرې امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې یم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړي یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. تم چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم، تم چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. زله دې غم وروسته د غمو د کاله غړیم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا د وصال شپه که راشي څه په خوبه وغړیم. یاد د مستو سترګو کې دې غرق شم فنا شما، یاد د مستو سترګو کې دې غرق شم فنا شما. یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړیم، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړي یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم.
لاخلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیوي مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا ازمون نثر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف وایي یا هر څه چې وایي ورته لرم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یو خکولیز منسپانگا دا چی زن پا چوکاتونو که زیقی او اغا اغا چی دی چی دا شاعر ذهن لطبیعت را اخلی بیا پی ذهنی او نفسی تجربه تر سرکی اغا نوروس تا دا پا لفظونو که دا خپل نفسی او ذهنی تجربه چې دا وړاندې کوي دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي شعر یو رنگینی ده شعر لکه څنګه چې ارسطو ویل دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی دا د تخیل او د تصور سره کار لري دا د چوکاټونو ډیر پابند شه نه ده چې موږ وایو مثلا موږ به وایو دا نظم دی او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نه شته شعر په نظم کې شته که نه شته نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی نه پوهېږمه چې زه به غلطیم او کار لکم ته دی خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کیږي او دا دواړه بیل سیزونه دي نظم خپله چوکاټ ته چوکاټونه دي او شعر چې دی یو رنگینی ده یو منځپانګه ده چې هغه پاره کې د لفظونو یو جادوګری ده تخیل دی تصور دی هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي شعریت وړاندې کوي
له ښاغلي اوسپون سره د شعر پوهنې په اړه ږغېدلی یم چې دا مرکه به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه له تاسو سره شریکه کړم.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د خپرونې په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې په اړه د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. د ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهېږي نو د رنځونو ورونو څلور رسنۍ لوبو شلو ورلوبو او ټیسټلوبو په توپیر به په سختۍ پوشي او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنې کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي، ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روحې پاتې ده. هغه داستاني اثر چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي، نو غوره ده چې داسې اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلې ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژاند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1940 نومېږي ژباړلی دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1940 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک و او غوښتنې چې دي ته دس یو مثال د نړیوال ادبیات وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داس پنځونی وکړو.
دا ناول شکل تاسو ترجمه کاو تاریخ مخکې تاسو ولوس؟
بالکل. دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو. دا ناول زما د ریسرچ او څیړنې په پونتون کې یو پروژه وه. ما چې کله دا ولوستې او زه مجبور وم چې در لوستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدي نظر ورکم، نو دا ما باید ډېر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسران چې وه د انګلیسي ډیپارټمنټ، هغه هم هغه کسان وو چې هغه په ادبیاتو کې کافي تجربه درلوده او کافي اکاډمیک بکراوند یې درلوده، نو هغوی ته باید ما داسې یو شی لیکلی وای چې د هغو د قبول وړ ګرځېدلی وای. له شمرغه زه د دې پروسې څخه تیر شولم. بیا ما فکر وکړ چې ښه، دا خو زما هغه په اصطلاح سره کورنی کار و، زه ټولنې ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کړم، خپلو ادبیاتو ته کولای شم چې څه وړاندې کړم. نو بیا مې تصمیم ونیوی چې د هغه محصلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ یې کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه وه چې ورلمخه مو کار پرې کړی و، په دې شک نشته. تاسو ځینې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څرنګه انتخاب کړې؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړ و بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره وه چې هغه ډېر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي، یا سویه یې عمره نه دی چې مثلا سر یې په خلاص یې. نو ما فکر وکړ چې راسته د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعې او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیوي چې دغه په اصطلاح سره کومیډي او طنزي کیسې ورته راوژباړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېرې مشهور شوې. او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر وروسته تر چاپ وروسته مخامخ کېدل، نو په دغه باره کې زما سره باس کوي او خوشول به، نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزی ادبیات ولولي. په داسې حال کې چې تاسو ته معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین طنز کې ډېرې ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عامې، مثلا ټولنیز عدالت و د چارواکو په اصطلاح سره بی عدالتی او نور ټولنیز ستونزې، هغه ډېر په یو ډېر خوږه او داستاني ژبه د طنز په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوي. زما هدف دا هم و چې کېدای شي
ټولنې ته یو پیغام ولري،
په عین وخت چې د لوستونکي وخت ښه ورسره تېرېږي په پیغام هم ځان پوه کړي، او کېدای شي دا یو پیلامه سي چې موږ په ټولنه کې ځینې نوي لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅوي، یو بېلګه ورته وړاندې کړو چې دغسې لیکنه هم
لیکنې هم کېدای شي. د عزیز نسیان کیسې مو له کومې ژبې ترجمه کړې؟
عزیز نسیان ما د فارسي څخه
په فارسي ژبه کې ما چې د عزیز نسیان کومې کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه ژبه باندې ترجمه کړې دي، او په دې باندې یو وخت یو نقد مال وسی و دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د عزیز نسیان داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه ژبه باندې ترجمه شوی دي. عامیانه ژبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راته ژباړي هغه خوند یې وځي. څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سوي ده، او زخپل د ژباړ په وخت کې د مشکل سره مخ شولم. دی ډیر هغه سي لهجه کاری چې هغه په اصلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبر باندې کوي او هغه توری بیا مشکل ده چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کې. نو زه مثلا یارو دی کارول یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې دا وخت د مکتب په رستیو دغه کې ومه سیمفونو کې ومه. نو په دغه باندې مثلا نه خلاص دي اوس زه دغه یارو سیدی دا خو زه پوهېږم چې په فارسي کې څه معنی ورکوي. دا زه دغه پښتو ته څنګه راوړم بدیله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم. خو ما ډیر کوشش وکړ چې عیني بدیلې پښتو کلمې د ټولنې د سطح کلمې پیدا کړم او وی کاروم. نو دا چې څومره بریالی شوی یم نه پوهېږم. خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوښه کړې ده او پرې پوهېدلې دي.
دې پرته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کومو لیکوالو کیسې مې نسبتا ډېرې ترجمه کړې.
ما تر ډېره پورې د اوس وروستۍ دغه چې ما کیسه وژباړله نو په هغې کې هم ځینې لیکوال ډېر دغه و په اصلاح سره نمونه یو څه زما د ځین څه وتله. خو ما داسې چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو دغه ټولګه پیدا کړې ده اوس هم ورباندې کار کوم. نو تر اوسه پورې تکمیل نه ده. نو هغه د یوه لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا د چا کیسه ده. داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګې څخه د ټولګې څخه بیا زه بله پښتو ټولګه جوړوم
په خپل ځوق باندې قصې
انتخابوم بیا وروسته پښتو دغه کوم.
پیژن صاحب د دې کیسو انتخاب کله ناکله کېدی شي چې کیسه په بهرني ژبه سکول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبا کله ترجمه کوي خوند یې زی لدا که سی څه سره مخامخ شوی
دا جباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړه چې به ورسره پام وکي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکي. دا چې ما اوس ورول چې زه انتخابي کیسې دغه کومه یو معیار زما لپاره چې ما ځان ته ټاکلی هغه دا دی چې زه وګورم چې دا د ټولنې داستان د دغه فیصله سره د دغه داستان سیټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولنې سره څنګه سره خوري. افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه به څومره پپوی خو بسی خو څومره خوند به ورکړي څنګه به په دې کیسه کې ځان وویني. نو اکثره وخت د دې ستونزې سره زه د مخسو یم په دا خاطر باندې زه ډېر زړه نه شکوم چې هر ښه کیسه چې هغه په انګلیسي کې ښه کیسه یا عالي کیسه یې هغه زه د خپل ټولنې لپاره انتخاب کوم دغه معیار ته په کتو سره. ځکه چې کله چې یو لوستونکی یو کیسه لولي هغه باید په دکسي کې په یو اړخ کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي د داستان سره لکه د اوبو د جریان سره. داسې نه دي چې دی د اوبو د جریان په مقابل طرف کې روان بیا په زړه پورې هم نه راځي او هغه ذوق چې دی د لوستونکي هغه هم نه خړوبوي. صحیح دي عالي کیسې او نړیوالې کیسې او په ټول پوره کیسې موږ په انګلیسي کې ډېر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټکو ته باید پام وکړو.
د همدې له خاطره ډېر کره کتونکي دا وایي چې هر څه نه ژباړل کېږي. پیژان صاحب منم وروره دا سجیت اړوي مچلې پرې غنه کې وړاندې یو لنډه کیسه هم لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لنډ کیسه لرو د به وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډ کیسه د دوی په شخ.
دا
خلی خوان می داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې زړه نه کېږي. مڼه مې راواخیسته خو نیمایي مې هم ونه شوای خوړلی. نیا به مې ویل چې ناروغ ته د دنیا هره خوږه میوه راوړې دته لکه کاهو داسې وي. د باندې چوترې ته راوتلی یم. چوکۍ مې دیوال ته ښه ورنږدې کړې ده. ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي. شاوخوا وګورم، بیرته ځان پکې راسم کړم. که د چا راپام شي وایي به ناروغ نه دی، مستی یې کړې ده. د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې ویته کش نه ده. د ګندنې په نرۍ پوله یو غنم ولاړ دی، تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري. پورته بیا ژېړوالی ورسره ګډ دی. په سر کې یې ژېړ بخونه وږی داسې یوې خواته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې تومبلی وي. چې له کوټې را ووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې. باد به کله یوې او کله بلې خواته کوږ کړ. شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی خو هیڅ شي ته مې پام نه ور واوښت. په سبزي کې مې نعنا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي. د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی. پلار مې په سرای کې نه بې میوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی. د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي. عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته ژېړ شوی. کوچنی وږی ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي، خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي. دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم. هلته غنم لا شنه ولاړ وو. یوه سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی. دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ وو. شاوخوا یې ټول شان شنه او تازه ښکاري. ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي. ورور مې له کوټې غږ راوکړ، دننه راځه، که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپین ګیری شې. سر مې هماغسې درد شو. بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کېږي. غنم ته ګورم، هماغسې ژېړ زبېښلی ولاړ دی. مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خواته زنګوي. باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي. باید ننوځم، که جوړ وم وروسته ورته راوځم. که تږی و اوبه به ورکړم، خو ژېړوالی به یې له تندې نه وي. که وای شاوخوا سبزي به هم داسې وه. هسې نه ورور مې بیا غږ راوکړي، نور نو ننوځم. باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغسې وریځو نه و پوښلی، لمر و.
له ښاغلي ځلان څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې. له ازادي راډیو
د خبرونې په وروستیو کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنی لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې. خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشهیي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخکې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډېره شنه کېږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړېږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډېرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړېږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړېږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شاه مقصودي تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنې په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګران بیه یمني تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډیره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. لمکه مکرمیه او مدینه منوره پرته د سعودي عربستان په نورو شهرونو کې تصویر دومره زیات نه خرڅیږي، ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازار نه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دې د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي. شاید یوه اسانتیا دا وي چې له سعودي عربستان څخه د راستنېدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډېره ایران ته سي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادري شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبر خو نه دا دی، ډېر ځایو سره دی، مختلف ځایونه جوړ په جوړ سره مقصد د بامیانو د خواستوم راځي، د کلا ته خواستوم په خوا راتللی دی. اوس نه معلومېږي د شاغر موږته چې د وطن د شاغر د ورو سره راځي. د کابل له څخه عموماً وینه پخوانو مارپي له کابل ډبره وه، ډېره ښه ډبره وه. هغه لکه اوس دغه جملا صاحب کیسه درته وکړه، خلکو ټیکه کړې ده. نو دا راتللی له جلال آباد څخه راتللی، ډېر ځایو سره راتللی.
د تسبو جوړولو کسب ډېری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډېرې مشهورې دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادرېږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیوونکي یې کم سوي دي.
بازار خو نو داسې دي، ګای نه کې ګرنګې ګای سوري رقم رقم دي او اجوره نه پر وکرار نه لري. ایران ته ځي، د ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزوري دي. نو واس کارونه سره چټ چې دی خو هم بازار چټ دی، هم او په دې کار خو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې. نو بیا نه کې پردان زور چری او په دې خو بیا ما کور او گزاره پکې.
د تسبو جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د صنعت د ودې لپاره نور اسانتیابی هم ورته برابر کړی، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوی.
د دوغو قانون پر ایستل کې د مصر دی مرسته وکي، دغه پروژې او مختصلول کې د مصر مرسته وکي، د څه د سرمایه کاری د الته چې دا د غره د بری راخی د مر بو حکومت ته شی ورکو، حکومت په مرسته یې شی راکړي.
مر خپل وطن د بری زمر دا ډیر قیمتیم دی، مرګر د خلک شرو زیپر پیدا کولای شي. سر حکومت مر ساول د ګرځي د خلک ګرځي غریب دی، د پیسو د دی وطن زمر ته پاول سر کې ونه کی. او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمر دا غشتنوم لرو چې دی مر ته داس دا ځای سبا ونه دی مر بار در بدر بالا چورو ری داس دای جوړتي 1500 متر دای چې د اقتصاد په سازمان پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښت لري. لدی جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
د تسبیح لدی راپور سره به خبرونه راوند غړو زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدیوی
یاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تشوم خود نہ پیالے نسکور وم دے تشوم خود نہ Thank you.
نه دی دی جانا تر کو چوڑا ما تقدیر زول نه دی دی جانا تر کو چوڑا ما تقدیر زول نه دی دی جانا تر کو چوڑا ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود نا گلے 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 نسکور دے تش وما خود نا گلے نسکور دے تش وما خود نا نصیب بدل دے قبل وما خود نا نصیب بدل دے قبل وما خود نا پیالے نسکور دے تش وما خود نا پیالے نسکور دے تش وما خود نا کرے سچ دیتا نا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دیتا نا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دیتا نا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خود نا تندیا مت وم دے لگو ما خود نا پیالے 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 نہ سور و مت شو مقصد نا پیالے نہ سور و مت شو مقصد نا تشو مت شو 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 مت شو مقصد نا مقصد نا مقصد نا خالق میں کا کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگو ما خود نا تندیا مات دے لگو ما خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکور دے تشو میں خود نہ پیالے نسکور دے تشو میں خود نہ
تاسی اوریدون کی کولای سی چی پا دری جبه هم پر خپلو بیلا بیلو مسایلو خپل صوتی پیغامونه دا واتساپ دلاری راولی جی. زموج دا دری برخی دا واتساپ شمیره دا 00-422-11-401. شمیره بیا تکرارم 00-422-11-401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.